تړمشي اته بجې شپې د ازادي راډیو د دې صد خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. زلمی خلیل زاد هیله مند چې د اختر په ورځو کې په افغانستان کې اور بند وشي. اسلام آباد ویلي دی چې د افغانستان الوتکو ته په سپین بولدک کې خبرداری نه دی ورکړی، خو افغان حکومت وایي
پاکستان کله منل دی چې په افغانستان کې مداخله کوي.
د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې د مسول معید هاشمی څرګندونه لرو.
ګڼ ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي.
په خوست کې مو د اختر په درشل کې د څارویو د خرڅلاو بازار ته ورولو. تر هر څه مخکې خبرونه. چین افغانستان ته د کورونا 1,000,000 واکسین ورکوي. په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید او په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 واوښت. د خبرونو تفصیل. چین وایي د کورونا 1,000,000 دوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. د چین ولسمشر شی جین پینګ دا ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1,000,000 کسانو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. د عامه روغتیا د وزارت ویان د سکرت نظریه ازادي راډیو ته وویل چې د واکسینونو کمپاین په ټول افغانستان کې روان دی.
خوشبختانه کې مردم هم تقاضای بسیار بلند به خاطر واکسین وجود داره.
لنی که مرغه اوس مال په ټول افغانستان کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په 14 ولایتونو کې دوام ورکړو. په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیره تر 6,000 اوښتې ده او نږدې 1,300 کسان تر اوسه په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت 40 کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماتیک او پوځي چارواکو د جرمن خبري اژانس سره خبر ورکړی او د دې معنی دا ده چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونی ماموریت پای ته ورسید. خو دې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د غیر ترکیې سرتیری به په افغانستان کې پاتې وي. د 2020 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته لومړی امریکا او ورپسې ناټو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په پایله کې امریکا له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د وتلو ژمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیری به د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووځي. پوسپین بولدک د رویټرز خبری اژانس د واکاس ته وشل کېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دانش صدیقی چې د هند وګړی وو او د رویټرز خبری اژانس لپاره یې کار کاوه د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. د بښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې د سیمه ییزې کمپاینري سمیرا حمیدی په وینا راغلی دي چې سریقي یو سړور فوټو ژورنالیست او د هغو تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وې. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز یې په امریکا کې دی د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. ولسمشر اشرف غنی هم تیره شپه د دانش صدیقی د وژل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره له دې هېواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بنده کړې او له دې سره هېواد ته د شاوخوا 2,000 افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه هم وځنډېده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسل بوس پرون فرانس پرس اژانس ته وویل وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې زیاتې سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترینګلی شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د ایستلو په چاره کې وقفه راغلې او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 واوښت. د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د هغو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي چې په ړنګو شویو کورونو کې بند پاتې دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. د هغو څلورو هیوادو په ډله کې چې تېره اونۍ سیلونه پکې وبهېدل، تر ټولو په جرمني کې ډېر کسان وژل شوي. په دې هیواد کې تر اوسه د قربانیانو شمېر 120 ته رسېدلی دی. سیلونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې لږ ډېرې ځپلې دي. دې سیلونو لارې خرابې کړې، انټرنټ او ټلیفون یې قطع کړی، چې له دې امله د تریتم شویو کسانو شمېر ګران شوی دی. د ژغورنې عمله هڅه کوي چې د بیړیو او هلیکوپټرو له لارې دغو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګ کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملګري وګړي بې اثرې کړي او دا خلک د جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. شغلی ګوتیرش پرون امنیت شورا ته په یوه لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي امین محمد ولوسته همداراز وویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسوونکو او روغتیا پالانو د بیرحمو حملو څخه هم یو ځای شوې ده. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅکله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې دا او زیاته یې کړه. ملګري ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په روان کال کې د نړۍ 1.5 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي، چې دومره لوړه اندازه د ده په وینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. اساج راډو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. لومړی راپور راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد وایي دی هیله من دی چې په راروان اختر کې به په افغانستان کې اور بند وشي. په داسې حال کې چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني، دا خبره زلمی خلیل زاد کړې ده. شاغلی خلیل زاد په یوې نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربن موافقه وشي نو امکان لري چې په اوس مهال کې تاوتریخوالی کم شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تاشکند کې په یو مهم سیمهیز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند وشي. ښاغلی خلیلزاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمهیزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه وکړه. خلیلزاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډ مهال اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای او خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه او یې ویل د تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې کلا بندې کړې وي او نیولې نه وي ونیسي، خو د زیاته کړه چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کوي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غنی د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا 10,000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې له لسو زرو زیات جهادي جنګیالي په تېره یوه میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتي او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضحو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
ولسمشر غنی اجازه راکړئ تاسو ته ووایم هغه هیواد چې په افغانستان کې د نامنه یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیږي د پاکستان ګرمول ډیره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه؟
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبیني څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوهې ته وخوځېد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پلازمینې دوهې ته تر سفر مخکې پرون د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له لوري له پوره صلاحیت سره دوهې ته ځي. طالبانو مخکې دوهې ته د دغه هیئت د سفر هرکلی کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ په دې پلاوي کې سیاسي او جهادي مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی وادي او د جمعیت اسلامي ګوند جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړی باتور دوستم شامل دي. خغلی عبدالله دغه سفر له پیل وړاندې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې د میرمنو په ګډون یو شمیر نور کسان هم د دغه پلاوی غړي دي خو نومونه یې وانخیستل. نوموړي وویل چې دا پلاوی ټول شموله دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري له بشپړ صلاحیت سره دوهې ته ځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ د پلاوی له بشپړ صلاحیت سره ځي. خغلی کرزي صاحب هم د دې پلاوی ملاتړ کړی دی. د پلاوی ترکیب یوازې دا نه دی بلکې یو شمیر میرمنې او دیني عالمان هم د دې پلاوی غړي دي چې موږ یې په استازولۍ خبرې وکړې.
خاغلی عبدالله وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله زرګونه افغانانو ته زیان رسېدلی او اړتیا ده چې د جګړې په اوسني اوج کې دا پلاوی دوهې ته لاړ شي او له مقابل اړخ سره د جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سولې خبرې وکړي. خغلی عبدالله هیله وښوده چې د دغه پلاوی سفر به ښې پایلې ولري. ټاکل شوی وه چې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د دغه پلاوی په ترکیب کې دوهې ته ولاړ شي خو نوموړي د نامعلومو دلایلو له امله له دې سفره ډډه وکړه خو د کابل په هوایي ډګر کې له یاد پلاوی ملاتړ اعلان کړو. خغلی کرزی هم وویل چې دا پلاوی پیاوړی او باصلاحیته دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي وو چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې اترې پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو دوهې ته د دغه پلاوی د سفر هرکلی کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې بیا پیل شوي او که هر څوک د ستونزې د حل په موخه د خبرو لپاره دوهې ته ورشي دوی خبرو کولو ته تیار دي. دا پلاوی داسې مهال دوهې ته سفر کوي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنگ جګړو تر بل هر وخت زور اخیستې او له بېلابېلو ولایتونو نه هر ورځ د پراخه جګړو او دواړو اړخونو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکول کېږي.
په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خپاره شوي چې دواړه لوري به کله سره ویني او پر کومو موضوعاتو به خبرې سره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ناسمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلامیه په داسې حال کې خپره کړې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح وړمشپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیانیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. شاغلی صالح د هم لیکلي چې د پاکستان هوایي ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امر الله صالح وروستۍ یو څرګندونه ته د پاکستان غبرګون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې تازه اعلامیه کې د افغان جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح وروستۍ یو څرګندونه ته په اشاره سره ویلي چې دغه ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې زیانمنولی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې چې نن جمعه خپره شوې راغلي، اوس باید ټول په یو قوت سره د یو سیاسي جوړجاړي لپاره کار وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح تېره شپه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان هوایي ځواک ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلي صالح په یو جلا ټویټ کې لیکلي چې په دې اړه یې اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړي دي. د امرالله صالح ویان رضوان مراد بیا ازادي راډیو ته وویل پاکستان په دغه ډول اعلامیو سره نشي کولی د داسې کړنو څخه ځان ته براءت ورکړي.
افغانستان هوایي ځواک ته د پاکستان د هوایي ځواک خبرداري چې هغه درې سوپر ټوکانو نه وشتلو توګه ته چې غوښتل په سپین بولدک کې پر طالبانو او هغوی سره ملاتړو پاکستاني ملیشو باندې حمله وکړي، دا مستند ده. د افغانستان له دفاع وزارت سره دغه غک او دغه سب شوي پیغامونه شته دي. اما دوهمه خبره دا ده چې پاکستان ردولو مسأله ده، نو پاکستان کله منل ده چې په افغانستان کې مداخله کوي؟ دا لومړی ځل نه دی. پاکستان رد هیڅکله د افغانستان د خلکو د نړۍ لپاره نور د اعتبار وړ نه دی.
ښاغلی مراد وایي پاکستان د طالبانو ملاتړی هیواد دی او د دې ثبوت له ټولې نړۍ سره شته، خو په دې اساسو شرایطو کې د دوو ملکونو ترمنځ دغه ډول څرګندونې په څه معنا دي او آیا د سولې پروسه زیانمنولی شي؟ سیاسي کارپوه داود مایار:
نړیوال مسایلو کې مسلکي عمل وکړي، د دې لپاره چې عامه افکار د خپل حریف مقابل کې منفي کې، یعنی دین ابزاري استفاده ونه کړي. دې وضعیت نه کته د افغانستان دغه وضعیت څه شي، دلته باید کوشش دې صلح د پاره وشي، نه کوشش نه دې لپاره تلاش وشي چې دته تقابل رامنځته شي.
دا ناندری په داسې حال کې رامنځته شوي چې دوه ورځې وړاندې طالبانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ چې له پاکستان سره یو له مهمو سوداګریزو بندرونو شمیرل کېږي ونیوله. په کندهار کې د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې سپین بولدک ولسوالۍ اوس د طالبانو په واک کې ده، خو هغه زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې د بیرته نیول کېدو لپاره نن عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د رویټرز اژانس فوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې له افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و، پرون سهار ووشل شو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبریال د طالبانو په حمله کې وشل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول معید هاشمی په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې خبریالان د ټوپکوالو له لوري له ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه په دې وروستیو کې پښتو تاوتریخوالي باندې موږ سخت خواشینی او خفه یو. همدا چې په مجموع کې په ټوله هیواد کې دغسې سختي او جګړې وژنې روانې دي، ولې په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي، د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ دي. چې په هغې کې په بادغیس او مزار او کندهار او کندوز او دا ولایتونه یادونې ول چې هغلته زموږ ژورنالیستان او رسنۍ د ګواک سره مخ دي. لسګونه رسنۍ چې هغه طالبان کله کومې ساحې لاندې کوي، هغوی سقوط کوي، فعالیت یې درول کېږي. په دغه لاته تن موږ ژور خواشینی لرو، اندېښنه لرو او غږ موږ دا په نړیوالې ټولنې باندې د جګړې په ښکېلو خواو باندې موږ غږ ده چې هغوی د رسنۍ کارکوونکي او رسنۍ خوندي.
په دې تیر یو کال کې چې کوم خبریالان وژل شوي دي، د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په ګډون د خبریالانو ټولنو او بنسټونو او ستاسو د کمیټې په شمول ټول هم دا خبره کوله چې لشکیل خو غواړو چې د خبريالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا پاملرنه خو تر دې دمه نه ده شوه، بل ګام باید څه واخیستل شي؟
مونږه بار بار رښتیا هم غوښتنه کړې ده پاملرنه ده شي. متاسفانه چې نه طالبان د جګړې په اخلاقو باندې پوهیږي او نه هم مقابل لور دغه ته سره دې چې دولت تر یو بریده پورې موږ سره همکاري کوي د ژورنالیستانو په خوندي کولو کې، راجستنو کې، ولې د جنگ په ساحه کې بیا یو لورې هم ډېر د ژورنالیستانو د رسنیو خیال نه ساتي. که دولت څېړنه نه کوي، عاملین نه نیسي، مخالف لورې چې دا هغوی یوازې د ادعا په ردولو باندې چې دا کار موږ نه در کړی. په داسې حال کې چې موږ هم حیران پاتې یو، دا ژورنالیستان ووژني څوک، د دوی ته مشکلات څوک جوړوي، ستونزې څوک جوړوي. د هغې نه وروسته بیا موږ غږ په نړیواله ټولنه باندې ملګر ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، د مئو باندې مو غږ کړی و، د بیان د ازادۍ په نړیوالو سازمانونو باندې مو غږ کړی و، په نړیوالو ارګانونو باندې چې هغوی فشار واچي په دواړو لورو باندې تر څو د ژورنالیستانو ژوند خوندي شي.
هاشمي صاحب، د دانش صدیقي د وژلو په ارتباط، آیا دا ممکنه ده چې له نړیوالو فرزن وغوښتل سي په دغسې یوه پیښه کې که څوک د دې قتل مسؤلیت نه اخلي چې بې پرې تحقیقات وشي؟ آیا ممکنه ده چې داسې غوښتنه د افغانستان د خبریالانو ټولنې له نړیوالو وکړي او دغه رقم یو کار ترسره شي؟
نه یوازې د دانش صدیقي په رابطه باندې، بلکې موږ د ټولو شهیدو شوو وژل شوو افغان ژورنالیستانو په رابطه باندې هم په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې هغوی د بې پرې څېړنې وکړي په دغه رابطه باندې، او هر څوک چې په دغه وژنو کې لاس لري هغه د جنګي مجرمینو وپېژندل شي، هغه د بیان د ازادۍ دښمنان وپېژندل شي. متاسفانه تر اوسه نړیوالې ټولنې هم غوږونه کاڼه کړي دي او یوازې په اعلانیو باندې هغوی هم اکتفا کړې ده او زموږ غږ یې صحیح نه ده اورېدلی.
بوسربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردم.
ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې د بشري کړکیچونو د طوفانونو له کبله د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې ملکیان بې اثرې پاتې دي. انتونیو ګوتیرش پرون د جولای په 14مه په یو پیغام کې د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د دوی د کار د مخنیوي پر ځای د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو کې خلک بې اثرې کړي او دا ملکي وګړي د دې جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. ښاغلي ګوتیرش پرون د جولای په 14مه امنیت شورا ته په یوه لیکلې وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد ولوسته همداراز وویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسوونکو او روغتیا پالانو د بېرحمه حملو څپه هم یو ځای شوې ده. د سرمنشي په وینا کې یادونه شوې چې بشري مرستو ته اړتیا د ملګرو ملتونو د توان پرتله زیاته ده او مرستندوی ټولنې د کورونا د وبا له کبله نشي کولی د خلکو ټولې اړتیاوې پوره کړي. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅکله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې ده. دای زیاتوي چې ملګري ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په سږني کال کې د نړۍ 1.6 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د پوینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان، یمن، سوریه او د ایتیوپیا تیګری سیمه د هغو مثالونو په توګه یاد کړل چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی. هغه د افغانستان د یادونې پر مهال وویل چې په 13 جون میاشت کې یوازې په یوه اونۍ کې 24 ملکی وګړي چې روغتیا پالان هم پکې وو ووژل شول. ګوتیرش وویل چې په افغانستان کې د سږني کال په لومړۍ روبه کې ملکي مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله په 79 او د ښځو مرګ ژوبله په 78 زیاته شوې ده. د یمن په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په دې هیواد کې هر ورځ په متوسط ډول لږ تر لږه 15 ملکی وګړي یا مړه یا ټپیان کیږي. 40 میلیون وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړ دي او 15 میلیون له وچکالۍ سره مخامخ دي. ښاغلي ګوتیرش د سوریې او ایتیوپیا د بشري کړکیچونو مثالونه هم یاد کړل او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي وګړو، د بشري مرستو د رسوونکو، روغتیا پالانو، روغتونونو، ښوونځیو، د اوبو رسولو د مرکزونو او نورو بشري تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د خپلو پریکړلیکونو د ملاتړ په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر حکومتونو هم غږ وکړ چې د دوی د کار د مخنیوي پر ځای د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي او دا یقیني کړي چې د تروریزم ضد عملیات د بشري مرستو عملیات زیانمن نه کړي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. د کور کلی په پروګرام کې یو مهمه موضوع څېړل شوې ده. څوک چې له کرونا وفات شي بیا هم خلک په کرونا اخته کولی شي.
زما د ترور زوی کرونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي، خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو، همسایګان، دوستان، دا چا چې اوړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه ویوړو، زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان، هغه منطقه کې چی تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو.
له یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام کې هم یوه روغتیایي مسله څېړل شوې ده. هغه دا ده چې ماشومانو ته د واکسین ورکړه څومره ضروري ده او څومره مهمه ده. دا دواړه پروګرامونه تر اتمې بجو وروسته له ازادي راډیو اورېدلی شي.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو په منځني سپدولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث لرو چې پروسوي کې ترنګلې شوي دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د پروګرام وخت په یاد لري، له دوو تر دریو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې مو داسې ځای ته ورولو دغه شیبه چې هلته تاریخي آثار یوه کس راغونډ کړي دي. دا څرنګه آثار دي او د کومو وختونو دي؟ په دې راپور کې به یې واورئ.
په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو پر ریاست کې یو کوچنی اتاق. دا وتاک څه هم عادي او لخټو څخه جوړ کوچنی وتاک دی، خو د خلکو توجه یې ځکه ځان ته جلب کړی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو غازی امان الله خان د لاس د تورې ترڅنګ نور داسې تاریخي لرغوني آثار پکښې کې موجود دي چې تاریخي مخینه لري. دا تاریخي آثار په ترینکوټ ښار کې د قومونو او قبایلو چارو امیر نعمت الله خان په خپل شخصي لګښت پیرلي او سر راټول کړي دي. نموړي موږ ته د یو شمېر آثارو په اړه داسې معلومات راکړه.
خو ما په خپل ډېر لوڅلو دا شیان سره یو ځای کړي دي، د ډېرو ځایو او د ډېرو کلو شیان هم دي. دا ډېر پخوانی توپک دی او دا توپک بیخي د انګریز د وختو دی او دغه دېګ اتلس سوه کالو لمبر مو پیدا کی وسم پرستا نوراجه خواته ځین شیان ست مقصد داد غازی امان الله خان د وخت د جنگ مرمۍ دی. د زایر بابا چوار د واره کښینستی د یالکو داد هغه وخت پنځوسی دی. دا مقصد د بودایانو د وخت یو منګی دی. دا هغه شی دی چې یو بچا به بل بچا ته خط لیږي، بیا په دې کې ور اچوي. دا په سرو کې مورونه هم سته. دا تقریبا 1500 کاله د دې بد کېږي. دا خپل د غازی امان الله خان هغه د خپل د جنگ کرچ دی. نو راجې خواته هم په لاس راغلی دی، د بامیانو د خوا څخه په لاس راغلی دی.
نعمت الله خان وایي له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د یادو تاریخي آثارو په راټولولو بوخت دي او په خبره یې چې دا کار د هیواد د ملي ارزښتونو د خوندیتوب او د تاریخي آثارو سره د مینې په خاطر کوي. نوموړي وایي د دې تر څنګ زیات شمېر نور لرغوني آثار هم ورسره موجود دي، خو وایي اوس یې په بوجۍ کې ایښي دي چې د ایښودلو لپاره یې ځای نه لري. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی چې د نعمت الله خان له لوري جوړ سوي موزیم ته د لیدو لپاره راغلی و، ازادي راډیو ته وویل چې د یادو آثارو په لیدو زیات حیران سو.
په عام توګه باندې تاریخي آثار قاچاق کیږي، په عام توګه باندې دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپل نفقه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاست نسل د بقا د لپاره باید دا وساتل شي.
بل مدني فعال او فرهنګ پال غلام نبی شجاع بیا وایي دولت باید په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم جوړ کړي. نموړي وایي د موزیم په جوړولو سره به له یوې خوا تاریخي آثار خوندي سي او ترڅنګ به یې د افغانستان ملي بودیجې ته عواید هم جمع سي. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د فرهنګ پالانه اندېښنې د تاریخي اثارو په اړه پر ځای بولي. د یادیداری مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته دا تایید کړه چې دوی په اورزګان ولایت کې د تاریخي اثارو د ساتنې لپاره موزیم نه لري، خو وایي په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي او هغوی هم ورسره ژمنه کړې ده. نوموړي وایي دوی پلان لرلی چې سږکال په دغه ولایت کې په تاریخي سیمو کې کیندنې وکړي او هغه آثار چې تر خاورو لاندې جراوې باسي، خو وایي روانو جګړو یې مخه ونیول. ځلاند وایي دوی تر اوسه پورې داسې کره اسناد او یا هم معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د دغه ولایت تاریخي آثار دي نورو هیوادونو ته کاچا کیږي. نعمت الله وایي د ده په کور کې پراته آثار هم خوندي او صحیح ځای نه دي، نو دولت ته پکار ده چې له ده سره د یادو آثارو په ساتنه کې مرسته وکړي.
چین وایي د کرونا 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. د چین ولسمشر شی جین پینګ دا ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د ټیلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ناټو نږدې 20 کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. په سپین بولدک کې د روټرز خبري اژانس یو عکاس له وشل کېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره له دې هېواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بنده کړې او له دې سره هېواد ته د شاوخوا 2000 افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه وځنډېده. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 واوښت. د جرمني په یو شمېر ښارونو کې د هغو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي چې په ړنګو شویو کورونو کې بند پاتې دي. د جرمني په لویدیځ سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملکي وګړي بیا اسري کړي او دا خلک د جګړو تر ټولو لوړې بیه پرې کوي. او د هالند وی محکمې د سوریې یو کس د سوریې د یو دولتي سرتیر په اعدام او نورو جنگي جرایمو کې د ګډون په جرم په 20 کاله بند محکوم کړ. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې له یونیسف سره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه لرو او د کور کلی پروګرام هم اوریدلی شي. خو سمدستي خوست ته ورسو. په خوست کې د څارویو پلورونکي وایي د څارویو په منډوي کې د بهرنیو په تیره بیا د پاکستاني څارویو په پرتله 6 کال د داخلي څارویو پیر او پلور زیات شوی دی. دوی وایي د کورونا او په هیواد کې د وروستیو جنګ جګړو له کبله کله یوې خوا د څارویو خرڅلاو کم شوی، له بلې خوا یې بیې ټیټ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د څارویو د پیر او پلور ځای د لوی اختر په رنګدې کې دوه دلته د نورو عادي ورځو په پرتله د خلکو او د سرویو شمیر زیاتېږي. یوسف د تیرو 18 کلونو راهیسې د سرویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال مارکیټ د بهرنیو په تیره بیا د پاکستانیو سرویو پر ځای داخلي مالونه نیولی دی.
او همدغسې خرڅلاو یې بیخي کم دی، مارکیټ بیخي نشته، مال بیخي زیات دی. دلته د ولسوالیو مالونه دي، غرونو مال ټول راکته شوی دی، ټول جنګونه دي په ولسوالیو کې. د دې له امله څنګه څه مال چې دی هغه ارزان دی. دا نور چې دی د افغانستان خپل تولید دی، جلال آباد ټول ولسوالۍ ولایتونو کې جنګونه دي. دې له امله خلک د کورونو نه مالونه وبسې خرڅوي.
یوسف وایي د وروستیو ناامنیو له امله د کورنیو د بې ځایه کېدو او د کورونا وبا له امله خلکو ته د ورپېښو اقتصادي ستونزو له کبله سږ کال د څارویو بازار ډېر کمزوری شوی او د بیو پر راټیټېدو یې هم اغېز کړی. خو د ملونو په دې پیر او پلور ځای کې یو بل سوداګر مسجان له هم لوی اختر ته پاتې 2 ورځې غنیمت بولي. دا وایي اختر ته په پاتې 3 ورځو کې د څارویو پیر او پلور 2 برابره زیاتېږي. له ده مې وپوښتل چې آیا د څارویو د روغتیايي وضعیت په اړه د غذای ته تر دې دمه د ځایي چارواکو کوم مسؤلین هم راغلي؟ ده وویل
یاره خو کداس ته ویا ما چې دی داسې په غرو غولي دي پایته یې په ډول داسې نه دي غولي نه را چې سیکرو غوري حضرات کې مثال د کورونا ستا ار غوري یې چې مثال به ضرورت شي غوري غوري تجارونی رو غوري چې مثال داسې مشکل دی تیګه په پیګه په دې رسنو نه اره خپل چې دا په کوی نشي بیا رو غوري دا یا خو داسې آیا ته په ډول نه دي غولي چې مثال مونډي کې دا یې چیک کوو جنور سره وي.
د خوست خروالی ریاست د خاري حکومت ولای امیر محمد الله شرزای وای د سرویو لپاره د یو داس مناسب ځای پلټه کړي چې د سرویو د روغتیایي وضعیت د کنټرول ترڅنګ لازمي ټولې اسانتیاوي ولري. د وای
تر اوسه دغه انتقال شوی نه ده، یوازې د ښاري نظم کمیسیون ته موضوع پاتې ده تر څو هغې کې د تصمیم ونیول شي چې مال منډۍ له ځای نه انتقال شي. په هغې کې د مال منډۍ تر څنګ اړوند ټول لازم اسانتیاوې په هغې کې شتون لري چې په دې هڅه کې یو تر څو کشترګاه یا مسلخ هم شتون ولري چې هغه څاروي چې هلته حلالېږي هغه د دوی تر کنټرول لاندې حلال کړل شي، غوښه یې په نښه شي او ښار ته انتقال شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي د سرویو د روغتیایي وضعیت د کنټرول لپاره په رسمي ډول کوم څه نه لري، خو په منډوي کې د موجوده شخصي روغتیایي کارکوونکو په وسیله دغه چاره مخکې بیایي. په خوست کې د بهرنیو سرویو پر ځای داخلي سرویو په داسې مهال مارکیټ خپلوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره په کرخه د سرویو سوداګري سخته شوي، خو سوداګر وایي په کور دننه دومره سروي شته چې د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ترانو دوستانو سلامونه مې ومني او کور کلی ته مو هر کله کوم. نن به په دې موضوع باس وکړو چې ولې ځینی خلک چې د کورونا وایروس له امله مړ کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاخوا راټول وي او مړی هم کور ته راوړي. دا کار به څومره خطرناکې پایلې ولري او باید څه وشي؟ د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. خطرمنه دوستانو، کرونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی. افغانستان یې لومړۍ او دوهمه څپه تیره کړې او اوس یې درېیمه څپه خپل اوج ته په رسېدو کې دی. کرونا ویروس کومه ځانګړې تداوی نه لري او یوازینۍ لاره یې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي. خو شته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کرونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابتې شوې. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ملالۍ وایي،
زما د ترور زوی کرونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله، خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي، هغوی ورته نږدې شو، ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو، همسایګان دوستان دا چا چې اوړه جیګوي. نو بیا کله چې هغه وی وړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول، همسایګان هغه منطقه کې چیښي و تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي. داسې کورنۍ هم شته چې کرونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله یې چې د کور غړی په دې ویروس اخته کېږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کرونا اخته دی، د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ تر څو تاسې او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ. او که ناروغ یې خدای مکړه له دې ویروس مړ کېږي څوک نه خبروي او له لرې نه ورته د دعا غوښتنه کوي. په دې اړه د لغمان ولایت اوسېدونکی مسعود نوري د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
څه موده د مخه زموږ دوستانو د کورونا له وجې نه په حق ورسېد، ډېر وخت هلته بستر پاتې و، بیا هغه په حق ورسېد. نو د ده کورنۍ خو موږ ته هم حال رانه کړه چې زما خاوند په حق رسېدلی، ځکه دوی سره دا فکر او سوچ و که چېرته زموږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساري مرض ده، خدای مکه چې نور دوستان ته انتقال نشي او زموږ دا غم لا زیات نشي. نو په دې وجه دوی هیڅ اتم اطلاع ورنه کړه. مړی د شپې په شفاخانه کې پریښود، سبا پر 9 بجو یې په شوکیو کې دفن کړه. حتی په فیسبوک کې ولیکل چې زموږ پلار په حق رسېدلی، دا ټول دوستان نه هیله کوو چې په دعاګانو کې یاد وساتئ. خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله دا مرضونه لرې شو بیا نو موږ وروسته اعلانوو، بیا تاسو کولی شئ هغه وخت کې ګډون وکړئ.
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي ښاپیري بیا وایي، دا لازمه نه ده چې څوک د کورونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي او کله ناچارۍ د کورنۍ غړی ورځي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی زیاتوي،
څرنګه چې ټول پوهیږو
کرونا ډیره بده او ساری ناروغي ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې دا خپره شوې ده او ټول نړۍ د دې ناروغي نه رنج وړي. چې زموږ په ټولنه کې خو دا رواج ده چې کله کوم کور کې څوک مري شي نو ټول عیادت ته ورځي او یا دا وایي چې خیر زموږ خو د هغه نه زیات نه یو. باید پښتنې ته ورشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډیره غلطه خبره ده او دغه کار دې باید هیڅوک ونه کړي. اول خو د هغې کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زموږ کور کې ناروغ دا د کورونا او تاسو نه هیله کوم چې زمکره را نشي چې دا مرض خدای نه خاصه تاسو ته انتقال نشي او تاسو د تاریخ نه نورو کورونا یو ته.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صادق بیا په کورنۍ وغه کوي چې کله د کورنۍ کوم غړی د کورونا ویروس له کبله وفات کیږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مرضی او له خلکو نه هم خفه نشي چې ولې رانغلل، او بله دا چې باید متوفا د عام روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خاورو ته وسپارل شي.
زما توصیه هغه وطنوالو ته کوم چې د دغه الهي عذاب یعنی کرونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د مینځزي، توصیه مې ورته داده چې دوی کله د داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لري دوستان ته حتی د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي. خو بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي خامخا غم دروند دي نو اشتراک کوي، نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آینده لپاره هم باید پام وکړي. کوم څه چې ډاکټران دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعات کړي، اجتماعي فاصله باید مراعات کړي، یو بل ته لاس ورنه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي، او په دغه مړي په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عامې روغتیا وزارت یو ګایډلاین دی لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادوال باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورنیو ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شاروالۍ ته سپاري، شرایطو کې شروالې هم کولی شي دوی دغه مړی خښ کړي او یا هم که په خپله دغه مې توړي کور ته اول ته خښوي، نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کېږي. حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کېږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شي خښ کړي، یعنی کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستي وي او ماسک ولري، یعنی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دوی ونیسي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو دا چې د کورونا ویروس له کبله وفات شوی جسد ویروس انتقالوي کنه، دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په یوه مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړي. چا په دې ته ستاسو پام را اړوم. نو دا سمطره کوم چې آیا کله چې یو کس د کورونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کورونا ویروس انتقالوي کنه؟
کورونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نورو وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاده سطحه باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغې سره زموږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وایي دا ناروغي چې ده دا اکثرا د تنفسي افرازاتو له امله انتقالیږي، نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې موږ او تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیما د کرونا د انتقال پیښې کمې دي. خو که چیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیما د جسد سره په تماس باندې شي په دوی لاسونه که ککړ وي پوزې ته یا خولې ته یې ویشي نو د انتقال خطر موجود ده.
ډاکټر صاحب کله چې یو څوک
کورونا ویروس باندې وفات کیږي د دې جسد سره څنګه برخورد وشي، یعنی په عادي شکل راوړل شي کور کې کېښودل شي که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي، او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګورئ، هغه څوک چې د کورونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري، د ده احترام او د ده بیرته خاور ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروری او لازمی دي. په ډیر احترام سره باید موږ خپل د کورونا شهید خاور ته وسپارو، او په زمین کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نه شو، دستکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو، او هغه مسایل چې اکثرا سپارښتنې پی کیږي چې او هغه کسان چې دا جسد خاور ته سپارلی دی باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدیل کړي، او د سینیټایزر په واسطه باندې او زدیافونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي تر څو پورې پلم د وایرس انتقال نشي او نور هم په دې ناروغۍ باندې اخته نه کی.
د کورونا ویروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ کټوله ما یو ویروس ته او د انتقال پروسه څنګه ده؟
دریم مرحله ته چې فعلاً اوس موږ او تاسو ورسره سر لاس او گریوان یو، او د دغه ویروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازاتو څخه په لوړه کچه سره صورت نیسي. که چیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټوخیږي، خبرې وکړي یا پرنجي پرشیو کی، خو په یاد ولرئ چې پټولو برخو کې تر څو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نینی ولای، تر څو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر څو پورې مکمل پلاتنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي، او وی اکثرا دغه ویروس چې دی په آزاده فضا کې او حتی په ځینو توکو باندې چې مستقیما کینی، که موږ او تاسو ورسره په تماس باندې شو، په لاس باندې او دغه لاس موږ خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، د دغې لارې څخه هم انتقالیږي. په درېیمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغییر ورکړی دی، او د اولې او دویمې مرحلې په پرتله باندې ډېر زیات خطرناک او ډېر زیات وژونکی دی.
او اخري پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کورونا ویروس باندې وفات کیږي، کورنۍ ته څه لازم ده؟
وګورئ، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول هغه که د کورونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډېر یو زیات درد دی، ډېر زیات لوی خفګان دی، او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسي. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاسه ورکړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري او په هغه شکل سره. ښه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکوي، دا یو نړیواله وبا راغلې ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کورونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنی باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپل دوه متره فاصله باید مد نظر ونیسي، لاسونه باید بار بار ومینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې دا جسد چې دی دا په غېږ کې نه نیسي او نه دی ښکلی، ځکه اکثرا ډېر زیات دردناک وي، د کورنۍ غړی انسان د لاسه ورکړی وي.
ګرانه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین